آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
در ازاده پسپوک در امواج آزادی خبرونه عزتمند اوریدون کو سلامونه او نیکی هیلی مومنه خوخیو چه پیوی بلی خبرونه که لطاسی سریو بدی خبرونه که زو جنات خالو کوزه او آرش همین ستاسی کربایو زریف نظر تشریف نلری. دوستانو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او وایي چې د طالب او القاعده وسلوالو د ځپلو په مقصد به افغانستان ته نور ډېر زر عسکر واستوي. د ځینو کسانو په نظر په ستراتیژۍ کې مهمې نقطې دا وې چې ښاغلي اوباما له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو لپاره نیټه په ګوته کړه او ویې ویل چې د 2011 کال د جولای میاشت کې به شرایطو ته په کتنې سره له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شي. بله مهمه خبره د ملي پوځ، پولیسو او په مجموع کې د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو د لوړولو اراده ده. د افغانستان حکومت د جمهور رئیس اوباما د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره یې د ځینو ټکو یادونه هم کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان دفتر په ویلامې کې ویلي په نوې ستراتیژۍ کې باید د خلکو ځان او مال مسوم شي، د سولې له بهیر څخه د ملاتړ وشي، افغانستان ته د ترورستانو د داخلېدو مخه دې ونیول شي، د امنیتي ځواکونو د غښتلتیا چارې باید چټکې شي، د حکومت کاري ظرفیت باید پورته شي او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا په مقصد د کرنې او اوبو لګولو سکتور ته زیات پام واړول شي. جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ د اعلان په مهال په خپل وینا کې وویل چې بنسټپالنه لکه د سرطان ناروغي ده او د پاکستان سرحدي سیمو ته ریښې غځولې دي. ځینې کارپوهان چې د افغانستان ثبات او امنیت د پاکستان په امنیت او رښتینې همکارۍ پورې مربوط ګڼي پوښتنه کوي چې آیا پاکستان به د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ په عملي کولو کې رښتینې همکاري وکړي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI چې په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل راهیسې له بنسټپالو سره نږدې او پاخه اړیکې لري، له جدي او واقعي فشار پرته به په خپلې خوښې حاضر نه شي چې د دې کسانو له ملاتړ څخه دې لاس واخلي. بله مهمه مسله دا ده چې د بنسټپالو او دغه راز القاعده شبکې مهم مرکزونه د پاکستان په خاوره کې وو او ممکن تر اوسه هم وي، خو افغانستان د عملیاتو ساحه او تمرین ځای دی. که چیرې د نورو ځواکونو په استولو سره په بنسټپالو باندې په افغانستان کې ساحه تنګه شي، دوی به مجبور وي چې د خپلو پوځي، مالي او عملیاتي مرکزونو څخه د دفاع او ساتنې په مقصد په پاکستان کې جګړو او مقاومت ته شدت ورکړي چې د پاکستان پوځ په دې خطر تر هر چا زیات پوهیږي. دغه راز به بلوچان له موقع څخه په استفادې سره د خپلواکۍ مبارزې او جګړې ته لا شدت ورکړي. دا چې د ښاغلي اوباما ستراتیژي به په افغانستان او پاکستان کې څنګه عملي شي او آیا افغان ځواکونه به په راتلونکو 13 میاشتو کې له هېواد څخه د دفاع او امنیت ساتنې توان پیدا کړي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو مېلمنو سره په خبرو او ستاسو دوستانو په ټلیفونونو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې د خپرونې محترم مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطانزوی، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عصمت قانع، د افغانستان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر ښاغلی اجمل سهیل او د کابل پوهنتون استاد ښاغلی احمد ضیا رافت. دغه راز بعد خبرونې په لومړۍ برخه کې د صوبه سرحد د سیاسي مسلو کارپو او قومي مشر ښاغلی لطیف اپریده هم د تلیفون په لیکه زموږ ملموي.
ما هم به نوبه خود سلام و احترام خود خدمت میمانای برنامه و شنوندای عزیز تقدیم میکنم. آرش همایون هستم، قسم کلکوزه سب گفت. آقای ظریف نظر تشریف ندارن، من میزبانی برنامه شما خواهد بودم.
تشکر محترم همکار، که ستای اجازه مخکلی دینه چې د کابل استودیو سره تماس ونیسو. فکر کوم ښاغلی رافت صاحب او سهیل صاحب تشریف لري، دوی ته خراغلاس وایم، خو اپریده صاحب هم د تلیفون په لیکه دی. اپریده صاحب زموږ غږ اورئ؟
بخیر سوارم جیبه.
خیر نو راځم، خو همیشه د ملمنو قدر کړی دی صاحب، ته نن خاص ملمه زموږ په خبرونه کې. څه حال دی خو ته، دا د اوباما ستراتیژي پایلې به څه وي، یعنې څنګه به عملي شي ستاسې په نظر؟ ځکه بنسټپالنه خو اوس هلته هم لږه جدي شوې ده او شدت یې ډېر زیات دی په صوبه سرحد کې، په بلوچستان کې او په دې نورو سیمو کې. څه فکر کوئ صاحب چې دا د ستراتیژۍ د عملي کېدو دپاره شرایط څنګه دي صاحب؟
نو په یو لحاظ په دا ډېره ښه خبره ده چې هغوی دا اعلان وکړه چې د 2011 کال د جولای د میاشتې نه پس به د شرایطو په حواله امریکایان د افغانستان نه د تلو ابتدا کوي. نو یو خو د خلکو هغه خولې بندې شوې چې چل چې امریکایان د افغانستان نه نوځي، او دویمه خبره دا ده چې د دې سبا افغان دولت چې دی او افغانستان دی، افغانستان خلک په دې خبره پوه شي چې اوس باید چې هغوی په خپل ملا وتړي، خپل ادارې منظمې کړي، خپل اردو او خپل فوج جوړ کړي او خپل د خپل وطن او د خپل خاورې د دفاع لپاره په خپله راپاسي، او په دغه مسله باندې چې هغوی په کور پوره شي او د امریکایانو او د دغه تا د ناټو فوجونو ته څه احتیاج ونه لري. البته یو خبره ده چې تر څو پورې د پاکستان د دغه استراتیجی سره د عمل کیدو خبره ده. نو پاکستان په دی باندې خوشحاله نه دی. د پاکستان چې کومې صدر ادارې دي چې هغې کې فوج دی، نو د فوج جنرالان په دغه استراتیجی باندې خوشحاله نه دي. اگر چې هغوی داسې ویلي نه دي، نو داسې څه اظهار شوی دی. خو د پاکستان وزیر خارجه ویلي دي چې امریکایان دي 15 کاله نور هم د افغانستان نه نه ځي. پاکستان د جنرالانو استراتیجی د افغانستان په حواله همیشه د ابتدا نه دغه دا د 9/11 نه یادې یولسمې نه دا ده چې دوی وایي چې امریکایان په افغانستان کې بوخت وي او دلته کې ایثار وي او پاکستان ته محتاج وي، او د دوی د احتیاج نه پاکستان چې کوم دي ډالرې ګټي، او دغه چې یو طرف ته پاکستان د امریکایانو سره د دوستۍ او د ملاتړ اظهار کوي، او بل طرف ته پاکستان چې دی افغانستان کې مداخلت کوي او الته طالبان لیږي او طالبان ساتي، او دغه مجاهدین چې دی بل هیڅ یو گاونډي داسې نشته چې دا افغانانو طالبانو ته یا مجاهدینو ته چې ځان ته مجاهدین وایي چې دوی لا کومک ورکی، وسله ورکی، پیسه ورکی، تربیت ورکی سوای د پاکستان نه. او د پاکستان چې کوم پالیسی تر ننه پورې دا د جمهوری حکومت پالیسیانې یقینا په هغوی کې تغییر شته، ولې د هغوی بېوسي په خپل ځای ده، د هغوی په فوج بس نه رسي چې فوج په دې مجبور شي چې تاسو دغسې پالیسي
وکړئ.
چې د پاکستان چې کوم اصل قوت دی هغه فوج دی، فوج سره بیا ایسای ده. هغوی زما خیال دی چې دغه چې تر څو پورې امریکایان دوی ته ډېر زور ورنه کړي او ډېره په پاکه ژبه ورته دا ونه وایي چې تاسو د افغانستان نه کلار شئ، یعنې نو داسې 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 قامونه به امریکا د دوی خلاف واخلي. تر هغې پورې زما په نظر کې دا امکان نه لري چې پاکستان د دې نه کلار
شي.
عرفت صاحب، اجازه بدین از شما پرسان بکنم که امروز که یک روز از اعلان استراتژی باراک اوباما مگذره، روی هم رفته عکس‌العمل‌های بین‌المللی در این رابطه مثبت بوده. شما عکس‌العمل داخلی به خصوص عکس‌العمل کارشناس‌ها و روشنفکرای افغانستان در تبادل استراتژی چه قسم ارزیابی میکنین؟
به نام خدا، با سلام بر شما و مهمان شما در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو. اعلام استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان یکی از موضوع بسیار داغ رسانه‌ای و محفل‌های سیاسی و عامه مردم بوده است. خوشبینی‌های زیادی هم وجود دارد و یک مقدار شک و گمان‌های هم وجود دارد که بیشتر برمی‌گردد به این که استراتژی در مجموع قابل استقبال است، اما تشویش مردم از این است که این استراتژی آیا میتواند که چنان که مهندسی شده است عملی شود یا خیر. چون مردم بیشتر انتظار آن دارند که این استراتژی چنان عملی شود که منتهی به ایجاد امنیت در این کشور شود. اما روی هم رفته اگر خواسته باشیم که یک بررسی از این استراتژی داشته باشیم، میتونیم این نکات در این استراتژی بیافتیم که نشانه های از خوشبینی ها را در افغانستان ایجاد کرده است. اعلام استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا، اول این که نشانه از جدیت بیش از پیش آن کشور در مبارزه مؤثر با تروریسم نشان میده. دوم این که امیدواری را برای شکست بن‌بست نظامی پیش آمده را تقویت میکنه. سوم این که یک مقدار خوشبینی های را برای تضعیف مخالفان افزایش داده است. چهارم این که این اعلام آغاز خروج تدریجی سربازان ایالات متحده آمریکا تا 18 ماه آینده آنگونه که گفته شده است، سبب کاهش نگرانی های منطقوی ناشی از حضور نظامی غرب در افغانستان میتواند بشود. پنجم این که این استراتژی نشانه افزایش فشار بر پاکستان برای مبارزه جدی آن کشور با تروریسم میتونه ایجاد بکنه، چون میدانند که پاکستان از پایگاه اصلی القاعده و تروریسم است و مردم افغانستان و دولت افغانستان همواره در پی متقاعد کردن جامعه جهانی به این نکته بوده است، که حالا در این استراتژی معلوم می شود که کاخ سفید با وضاحت این نکته را دریافته است که مسئله اصلی ناامنی در افغانستان ریشه در پاکستان داره و بالاخره ششمین نکته ای که در این استراتژی میشه یافت که مایه خوشبینی افغان ها هست این است که دیده میشه که نوع جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا در حال وارد کردن فشار نرم توأم با تشویق افغانستان برای آماده شدن این کشور در جهت پذیرش بخشای از مسئولیت‌های میباشه که جامعه جهانی برس. تمایل داره که کم کم برای افغانستان منتقل نه. بشه چی در عرصه‌های نظامی و چی در عرصه‌های دولتداری اینها اهم نکته‌ای هست که در این استراتژی نفته است.
تشکر استاد روستو بهم تاسو خبرته دا عمر که سهیل صاحب تاسو خپل نظر پلان ډول وې به قانی صاحب خبر یو کی
د سلام په وړاندې کول سره او همدارنګه استاسو نه پمننه زه غوړم دغه خپل خبره په دوه درې ټکو باندې شروع کوم. یو د یو ډیره مشهوره مقوله ده چې وایي کسول غوړنه جنگ وکړه او بل ما کېول وایي آخرین چایس یا آخرین گزینه یا آخرین انتخاب د منازعه حل لپاره جنگ ده. و هم دغه سي د ایدن هاردر خبره کومه چې وایي چې مور ټروپس مور وار یعنی نور اضافي قوتونه لیگل اضافي یعنی د جنگ لمیته توسعه ورکول دي. زه فکر کوم چې د یو اکاډمیک بحث په هغه باندې دا موضوع راوچېړو دا چې کله یو ستراتیژي منسترازي په دې کې درې ټکي ډېر مهم دي. د اطلاعاتو جمع کول، بیا د اطلاعاتو پرورش یا د هغه روزل، یا بالاخره د اطلاعاتو حفظ کول. کله چې یو ستراتیژي منسترشي یعنی ستراتیژي په واقعیت کې د عملیات یو نقشه ده چې د یو لوی هدف لپاره د منسترزي یا جوړیږي یا طرحه کیږي. پر دې اساس باندې په هر ستراتیژي کې درې ټکي ډېر زیات مهم دي چې یو هغه ملي علایق یا خواسته په دغه ستراتیژي کې، دویم مقاصد او اهداف سیاستونه، او بلاخره دریم په دې کې منابع یا ابزارونه دي. او دغه مسائل دغه درې جزه چې ما ولې دا پر دې اساس منسترزي چې کله دی یو دخمن درې ټکي باید په نظر کې ونیول شي. د دخمن توانیګانې او د دخمن ضعف نقاط او د دخمن نیت. کله چې دغه څو مسائل سره وڅېړل شي نو په بنان ستراتیژستان کولی شي چې یو خاص ستراتیژي د لپاره جوړه کړي. نو کوم ستراتیژي چې دلته اوس جوړه شوې ده، زه فکر کوم چې متحده ایالاتو ستراتیژستانو، البته دا د اوباما خبرې نه دي بلکې دا د ستراتیژستانو خبرې دي چې کوم ستراتیژي هغه جوړه کړې ده چې افغانستان کې به موږ نور اضافي عسكر لګو. ګوره ستراتیژيګان کله داسې وي چې اهداف او منابع، ځینی وخت کې اهداف ډیر غټ وي، منابع ورته ډیر کم وي. ځینی وخت کې د ستراتیژيګانو په وړاندې منابع ډیر زیات وي ولی اهداف واړه وي، او ځینی وخت کې داسې وي چې دا دوړه مساوي وي. ولی په اوسنی شرایط کې چې کوم ستراتیژي چې مطرح شوې ده، په دې کې اهداف ډیر غټ وو ولی منابع دغه لپاره ډیر کم وي، ابزارونه دغه لپاره ډیر کم وو، چې او دا ورته د امریکایي ستراتیژيستانو دې نقطې ته متوجه شول چې د اهداف نه لږ کم کی، بلکه هغه موجوده حالت چې دی موجوده ابزارونه یا منابع چې دغه اضافه کړی یعنی نور قوتونه افغانستان ته ولېږي. نو اوباما په خپل خبرو کې دا موضوع را یاد کړه، درې ټکو ته توجه کړله چې یو دا چې ځینی خلک دا دي چې فوري خروج د افغانستان نه غوړي، ځینی خلک دا دي چې باید امدا اوسنۍ حالت ادامه پیدا کړي، او زه په دې آن او زه په دې باور یم چې نه باید د حالت ته مونږ تغییر ورکو، بلکې چې کله مونږ حالات ته غوړو تغییر ورکو دا نور زیاتو منابع او ضرورت لري چې مونږ باید وکړو. په دغه اساس باندې په دغه ستراتیژي کې چې کچيري دی اکاډمیک لحاظ دغه موضوع راوچل شي، نو په دغه ستراتیژي کې مثبت ټکی دا دي چې دوی غوړي اضافي قوتونه راوړي ترڅو د دښمن هغه ضعف نقاط او توانایګان را پیدا کړي او دغه پر خلاف باندې مبارزه وکړي.
تشکر سر. تشکر مننه قانی صاحب. تاسو مستلم شه خپل لړ نظر وای.
مننه د کوزي صاحب. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرونی به نه چې پخې کړي امریکا د متحده ایالاتو نوی سیاستونه په افغانستان کې د وضعیت په ارتباط باندې د امریکا د متحده ایالاتو نوی ستراتیژي اعلان کړله. زما په نظر دغه ستراتیژي له درو اړخونو څخه ډېره د افغانانو لپاره زه فکر کوم چې دلته په باسونو ورباندې کې په کابل کې ډېره مهمه وه. لومړی دا چې هغه سرتیری چې نوی رالېږل کېږي تقریبا اجمنه کړی چې په دغه سرتیرو کې به داسې کسان زیات وي چې هغه افغاني ادارې وروزي، افغاني امنیتي عسکر وروزي، او افغانستان په خپله د دې جوګه کې د دې قابلې کړي چې په خپلو امنیتي غوښتنو ته ځواب وویلی شي او دغه ستراتیژي دي. زموږ لپاره مهمه خبره ده او موږ غواړو چې یو ښه اردو ولرو او افغانان تر قیامت نه غواړي چې د نورو د اوږو بار شي او خپله ادارې د دې توان پیدا کړي، ادارې چې خپل هېواد په خپله وساتي. او په دې کې دا جوته او مشخص و. دوهمه خبره دا و چې ستا لپاره ډېره مهمه ده چې د تروریزم منابع په نښه کړي، د تروریزم د تمویل منابع په نښه کړلې، او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا خبره چې د امریکا متحده ایالات نه شي کولی چې د پاکستان په خاوره کې د القاعدې محفوظ یا خوندي تاسیسات تحمل کړي. افغانانو له تېرو اتو کلو راهیسې دا چیغې ویلې چې زموږ په خاوره کې تروریزم وجود نه لري، موږ دلته د تروریزم ښکار یو. تروریزم په افغاني خاوره کې نه راځي، په افغاني خاوره کې نه تمویلېږي، په افغاني خاوره کې وده نه مومي، او دا له بهر څخه په موږ تمویلېږي. او بالاخره د افغانستان موقف، د افغانستان دریز نړیوالو وپېژندلو، او دغه دریز سره همغږي شول، دغه دریز سره هماهنګ شول، او دا د افغانستان لپاره یو بری ده. او درېمه خبره چې زموږ لپاره ډېره مهمه ده په دغه نوي ستراتیژي کې، هغه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا خبره چې موږ تر قیامت پورې افغانستان ته سپین چکونه نه شو ورکولی، یا به پښتني پیسې نه شو ورکولی. افغانان باید خپل حکومت جوړ کړي، بیډ ګورننس باید په ګوډ ګورننس باندې بدل شي. دلته باید یو شفاف حکومت را جوړ رامسي، شفاف ادارې رامسي چې د افغانستان د لیډرشپ لپاره یو اختر. او
په دویمه برخه کې به بیا دې خبره ته تاسو دوام ورکړي چې نتیجه به څه یو داسې مسایلو ته اوس
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
عمر اسلامی هستم. دغه برنامه د امسور برنامه مهم جالب است امروز.
تشکر.
من خاطر مزاحم میشم. دغه خواستم امی یک سوال مطرح کنم. اول اگر امکان باشه آقای سلطان زوی، شما با جان شناخت دارم و میفهمم که سرشان خلاص از این موضوع، و دیگه استاد رفعت در دویشان جواب بکنن، از نظر هر دویشان مهم است. دیگه سوال من این است که این استراتژی را که من تعقیب میکنم یک هفته به این طرف پیش از اینکه اعلانم شود، تا حالا یک چیز در این استراتژی تم بوده است که در صورت شکست استراتژی چی باید شود. اگر پیش خود از اونای موضوع مطرح باشه و ایره نگفته باشن، این باز هم خطرناک است. مردم حدس و گمانهاشان به می خاطر یک پایه از این استراتژی را کم میکنه که در صورتی ناموفق بودن از چی باید بکنن. دیگه این حالی جا اعلان شده که در 18 ماه اینا برآمدن خود آغاز میکنن. این دو احتمال می داشته باشه، یا از اینکه اینا یک امتحانی میرون تا 18 ماه اگر شکست خوردن، یعنی به خاطر وقت گرفتن که یک سال دیگه خروج شدن شون وقت میگیره خارج میشون، یا از اینکه اینا بهبود میبینن خارج میشون. در صورت اول که اگر شکست ببینن و شروع به خروج کنن کردن، برای مردی خود امریکا و برای اعلان اوباما بسیار خوب است. چرا مردم میگه تو وعده داده بودی که میبرایم. اما اگر شروع بهبودی باشه و اینا آغاز کنن، باز با برآمدن باز خوی بران میافرینه و باز امو شروع را خراب میکنن. این سوال جواب بگن.
تشکر اسلامی سر. اوس برای سردیو تا مخکو استاد تنظوی سبن تشریف داری آوریدون که پختن اکرده وانا پایگمه چه اسلامی سب
با امجان اسلامی سال کرده بودن. من فکر میکنم که سلطان زوی صاحب چون ناوقتر تشریف آوردن، نظر خودم در رابطه با استراتژی نگفتن. اگر به این پرسش شنونده ما جواب بدن، کار بسیار خوب بشه.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. احترامات خود به همه تقدیم میکنم. استراتژی مندار با شکل تفصیلیش در طوری که لازم است هنوز به دسترس ما شخصا قرار نگرفته. فقط ما بیانیه آقای اوباما را شنیدیم و در او نقاط عمده از استراتژی فقط تماس گرفته شده. بالایش بسیار ضرور است که استراتژی به شکل مشخص و مشرع، مخصوصا چون عضو پارلمان هستم، وظیفه ایم است که بخوایم که استراتژی به پارلمان افغانستان باید فرستاده شود تا به شکل دقیق بالای تمام نقاط عمدهش، چی بخشای نظامیش چی بخشای غیر نظامیش، دقت لازم به عمل بیاریم و بعد از او تبصره درست کرده بتونیم. اما از نقاط عمده که من برداشت که در استراتژی دارم ایسته که دو بخش دارم، مندار استراتژی بخش های نظامی غیر نظامی، مندار رول افغانستان، رول جامعه بین المللی و رول ممالک منطقه مخصوصا پاکستان در اینجا برجسته ساخته شده و کایی ها مندار یک سلسله میارها و میادها را در این استراتژی مشخص ساخته و در ضمن یک چیزی را که به صورت مجموعی در اذهان عامه تلقی میشه که جولای 2011 تاریخ خروج آغاز خروج نیروهای ائتلاف یا ناتو از افغانستان خواهد بود و در این استراتژی یک کمک غلط فهمی شده. به نظر من برداشت من ایسته که همین ازدیادی که به عمل آمده، همین 30,000 عسکری که امریکایی‌ها میفرستن و 5,000 یا چند 6,000 را که ناتو به او اضافه میکنه، با یک سلسله میارهایی که اینا قبول کردن، تعلیم تربیه اردوی ملی و بهتر ساختن ظرفیت های امنیتی ما، بعد از امی دستاوردها وقتی که میاثر شوه از جولای 2011 امی ازدیاد قوا پس آغاز خروجش آغاز خواهد شد، نه اخراج مجموعی قوای بین‌المللی از افغانستان. موضوع مهم دیگه که در استراتژی مشخص است رول حکومت افغانستان و دستاوردهایی را که حکومت افغانستان در قبال بعض مسئولیت‌های ملی در مورد راضی ساختن مردم افغانستان، در مورد عرضه خدمات به مردم افغانستان و در مورد زدودن یک سلسله مشکلاتی که فعلا به او دست به گریبان است، مثلا فساد اداری، مثلا آوردن حکومت داری درست و حکومت قانون و عدالت اجتماعی و زمین سازی برای بازسازی پایدار.
سلطان زوسی
موضوعات عمده است و در ضمن
ډیر بخنه غواړم تاسو به روسه کولای شئ د خبرونو دویمه برخه کې زیاتې پخته خبرې وکړي. وزا فریدا صاحب هم د تلیفون په لیکه مونږه اسلامي سبه پختنه کړو ویل چې په دې ستراتیژي کې د شکست مسله نه ده مطرح شوې که چیرته فرض نړیوال نه کامیابیږي موافقه کیږي نو د شکست نتیجه به څه دي؟ پختنه کړو اسلامي سبه درې کې کړو مهرباني.
یک چیز را که ما فکر میکنم نسکه افغان مسئول عرض بکنم، ما شکست دیگران را در موفقیت خود و موفقیت خود در شکست دیگران را به جستجو نکنیم. اگر ما به تاریخ 10 سال قبل افغانستان مراجعه بکنیم، حالت مردم افغانستان یا 30 سال قبل حالت مردم افغانستان را ببینیم و در شرایط فعلی در قرن 21 آیا یک جامعه 30 میلیونی حق داره که منیس انسانهای قرن 21 حداقل خدمات حائز شوند؟ ما فکر میکنم که ما همیش در مقابل هر امکانی که به وجود آمده او را به شکل در لباس های تیوری توطئه پیچاندیم، فکر کردیم که همش به نقص ماست، در حالی که من یقین دارم که در افغانستان موجودیت قوای خارجی، موجود توجه خارجی ها یقینا یک سلسله موضوعاتی که در لفافه های مختلف پیچیده شده و صحیح درست به مردم افغانستان نه تشریح شده و نه ما زیاد کنجکاوی لازم کردیم، فکر میکنیم که اما توطئه هاست به ضد مردم افغانستان و به ضد افغانستان، در حالی که ما اینطور چرا فکر نمیکنیم که امکان داره یک موضوع برد باشه که اگر امکانات بین‌المللی و ضروریات افغانستان ما با هم به اصطلاح تطابق بتیم و ببینیم که چی امکانات چی ضروریات ما را رفع میکنه، ما توانمندی از این را باید پیدا بکنیم که از این امکانات استفاده بکنیم تا وضع مردم افغانستان رفع کرده باشیم. سلطان چرا با شکست فکر بکنیم؟
منظور من فکر میکنم
شکست جامعه جهانی در افغانستان به نظر من شکست جامعه جهانی در افغانستان
درست است، ولی من فکر میکنم هدف اسلامی سبی بود که جنگ همیشه دروی یک سکه است، هم در او برد مطرح است هم باخت مطرح است. اونا فقط گفتن که در این استراتژی مسئله شکست و در صورت که استراتژی نتونه عملی شود در نظر گرفته نشده، همین کمبودی را گفتن که در این استراتژی وجود داره. در صورتی که همش یک مسئله اتفاق بیفته چی باید انجام داده شود؟
ما فکر میکنم که یک امکان وجود داره اگر استراتژی شکست بخوره، ما فکر میکنم که جامعه جهانی مجبور است از اذهان عامه خود جوابگو باشه. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موجودیت خود در افغانستان بعد از اون نمیتونن به صورت بسیار پایدار و ریشه‌ای توجیه بکنن، در اون وقت اینا مجبور میشن که به خاطر اینکه افغانستان از ثبات ضروری که منطقه را آسیب نرسانه و افغانستان باز هم خلای امنیتی به وجود نبیاد در افغانستان، برای ریزی که بر جامعه جهانی که مشکل به وجود بیاد، افغانستان هم مثل که در دهه 90 به پاکستانیا قرارداد کرده بودند، به پاکستانیا واگذار خواهد شدن و من فکر میکنم که افغانستان باز هم منیس یک مملکت درجه پنجم منطقه در گرو تصامیم القهای نظامی منطقه که عبارت از پاکستان و ایران باشه و شاید ممالک دیگه هم در بازی داخل شون به صورت غیر مستقیم دو تا حالت قرار خواهد داشت. حال مربوط مردم افغانستان است که در این حالت میخوایم قرار بگیریم، یعنی
د امریکا او د هند ترمنځ دوستی ډیره ټینګه شوې ده او ډیره خوږه شوې ده. خلک څه فکر کوي چې دا به د پاکستان په او د امریکای په همکارۍ څه اثر ولري او آیا پاکستان په لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په واقعي ډول به د دې ستراتیژي په عمل کولو کې مرسته وکړي کنه؟
پاکستان خود امریکی او د هند دوستی او د نږدو اړیکو نه ډېر زیات تشویش کې دی او دا اظهار بار بار کیږي. نو یقیني خبره ده چې پاکستان په دې باندې خوشحاله نه دی. چې خوشحاله نه دی نو پاکستان بیا دا 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 خطر هم لري او د دې بار بار دا خبره کیږي تر دې حد پورې چې ډېر مبالغه وکړي ډېر دروغ هم پکې شامل شي. لکه چې هغوی وایي چې په افغانستان کې د هندوستان څلرشت کنسلیټونه دي حالانکه په رښتیا چې وي هغه صرف څلور دي او بار بار چې د افغان وزیر خارجه هم دوی ته وویل چې دا صرف څلور دي او دا ستاسو دوستانو مجاهدینو لیډرانو دا منلی دي. ولې بیا هم په پاکستان کې دغه بار بار په میډیا کې دا خبر راځي چې هندوستان دومره زیات کنسلیټونه لري او په هر ځای کې دسیسې کوي او سازشونه کوي. نو د امریکې او د هند چې کوم ښې اړیکې دي او زیاتېږي او دې ته امریکایان دې ته ستراتیجیک پارټنرشپ وایي نو په دې باندې پاکستان قطعا خوشحاله نه دی او هغه د دې نه دا یره کوي چې هندوستان په افغانستان کې ډېر اثر نفوذ لري او دغه اثر نفوذ چې دی دا د پاکستان د خپلې خاورې ته خپل بلک ته خپل وجود ته دا ډېره لویه خطره ګڼي. او اوس هم اگر چې دوی داسې په ډېر زیات خو نه وایي خو یقینا وینا شروع کړې ده چې دا په پاکستان کې کوم طالبان دي په پاکستان کې د پاکستان د فوجونو سره کوم جنگ روان دی دا د هند په اشاره کیږي او امریکایان د دې مرسته کوي. نو ځکه زما نظر دا دی چې په راتلونکي چې کوم د اوباما نوې ستراتیژي ده د افغانستان په حکله د پاکستان په حکله او پاکستان دې ته په دې خوشحاله نه دی او پاکستان به د دې په کامیابۍ کې خپل رول قطعا ونه لوبوي.
تشکر صاحب.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
کټوازه صاحب راوي
دا چې د افغانستان لپاره د جهان ډېره نه دي یو ډېره تبدیل شو دا چانس لاسه ولاړ دی ډېره ده چې افغانان باید ځان ته متوجه شي. افغانان له دې فرصت نه استفاده وکړي. افغانان به سخت تبدیل شو خو په اور کې سوځېدلي خلک دي. تاسو فکر وکړئ چې جاپان امریکا سره په جنګ کې وو بالاخره همدغه امریکا لاس خو نن جاپان امریکا یې هم په اقتصادي لحاظ باندې ګرېوینده ده خلکو یې دا احساس وکړ تر هغې کې په هیروشیما ناګاساکي باندې بمونه ورته استعمال کړو مګر په افغانستان کې دېرش کاله منطقه متشکله ده او دلته افغانان غافله دي. افغانان خپلې کرزي سر نه سوا د کرزي سر نه پرته د کرزي سر په څنګ کې تر اخره په ټول خاینان دي جهان څنګه سره ورکړي اختلافونه کوي د ملت په درد نه ځورېږي درې رژیمونه تېر شوي دي ډېرې خلکیانو پر سرمیان دي دوه مې مجاهدین دي درېمې طالبان دي دا ټول په وقده کې دي هغه اصیل افغانان د سوزا چانس نه ورکوي چې د افغانستان په پښو ودرېږي. دغه ملي افغانان دې کوشش وکړي چې یو بل ته لاس ورکړي عجدي ستراتیژي لپاره ځان چمتو کړي افغانستان له دې بحرانه له دې سمندر نه ساحل ته وباسي په ترین چانس کې بدیر ورته مشکله یې.
برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم از رادیو آزادی بخش تکرار آن را میشنوید و